ډیره زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو لومړنۍ یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې افغان حکومت د خبریالانو د ځینو مدافع ټولنو د انتقادونو په ځواب کې د رسنیو او بیان د ازادیو په برخه کې د لاسته راوړنو یادونه کوي. د ازادۍ راډیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې مو د کوټې د یوې اوسیدونکي لیکوالې ارزو زیارتوالې سره خبرې کړې چې د انګیو د ولسي شعر په اړه یې څېړنه کړې.
ما له دوی زه دا پوښتنه وکړله چې آیا دا انګۍ دا نوې په کړه جوړه کړې وه؟ دوی وایي چې یا دا د خوندي سره ناستې، خوندکیانې سره ناستې، ناوګي ناستې، دا چې کله انګۍ جوړې د انګۍ سر ونښلي دوی هم له دې سره بیا مرسته کوي. دا ټپي مطلب دوی هم سر ورسمي.
د هر څه وروسته راځي قدرمنو اوریدونکو په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو خبره مطرح ده، خو دا ځواکونه تروسه هیواد ته نه دي رسیدلي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ټاپي د ګاز د پایپ لاین په څیر پروژې د ترکمنستان او افغانستان د اړیکو د پراخولو لپاره مهمې بولي، او امریکا سوریه ته خبرداری ورکړی چې پر ملکي وګړو د حملو په صورت کې به بیا له پوځي اقداماتو سره مخامخ شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند ولایت ته په دې وروستیو کې رسیدلي امریکایي سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورو او هوایي عملیاتو د همغږۍ په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل 200 امریکایي سرتیری چې لا دمخه په افغانستان کې وو د هلمند په بسشن پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلي رادمنش وویل افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو موضوع مطرح ده، خو تر اوسه دا سرتیری افغانستان ته نه دي رسیدلي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او دفاع وزیر ویلي د افغانستان وضعیت ته په پام سره او له پوځي قومندانانو سره له مشورو وروسته په افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه خپله طرحه یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړې ده. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 8400 امریکایي سرتیري دېره دي. افغان ولسمشر وایي د ټاپي د ګاز د انتقال او د اتامرات اقینې د ریلګاډي د سترې پروژو په شان نورې پروژې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نږدې او ټینګو اړیکو بیلګې دي. محمد اشرف غنی دا پیغام په یو لیک کې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیل د 15مې کلیزې په مناسبت خپل سیال قربانګلی بردی محمدوف ته استولې دي. د ترکمنستان رسنیو ویلي ولسمشر غنی خپل سیال محمدوف ته ویلي هیواد چمتو دی چې د دواړخیزو اړیکو د لا ټینګښت او د ګډو ګټو د خوندیتوب لپاره له یو بل سره پراخه همکاري وکړي. د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د انتقال پروژه یا ټاپي د 2015 میلادي کال د دسمبر په 14مه پرانستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ نړیواله خونه وایي ایران د محل د افغانستان تر ټولو ستر تجارتي شریک دی. د ایران له دولتي خبریا ژان سره په خبرو کې د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو خونو ویان سیام الدین پسرلی ویلي وروسته له هغه چې له پاکستان سره امنیتي او سیاسي کړکیچ زیات شو، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزې اړیکې په بېساري ډول پراخې شوې. د نوموړي په وینا کابل او تهران د محل په خپلو کې 1.8 میلیارد ډالر سوداګري لري، خو ښاغلی پسرلی زیاتوي چې له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو کچه 50% کې ټیټه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ نړیوالو خونه وایي دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1 میلیارد ډالر تجارت کېږي، حال دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له کړکیچ مخکې د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د برتانیا صدر اعظم تریزا می او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې روسیا له سوریه سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. د میرمن می ویاندې پرون وویل دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې د سوریه کړکیچ ته د یوې حل لارې د موندلو په برخه کې به مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د روانې اونۍ له سفر وروسته پرمختګ وشي. ویاندې زیاته کړه چې مسکو ته د ټیلرسن سفر به په دې برخه کې پرمختګ ته لاره پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیوه د ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د ایټالیا په لوکا ښار کې غونډه کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل په دې غونډه کې د سوریې او روسیې پر پوځي چارواکو د نورو بندیزونو په اړه خبرې کوي. پر سوریې او روسیې د نورو بندیزونو موضوع وروسته له هغه راپورته شوه چې امریکا او متحده نوې د سوریې حکومت په ادلب ښار کې پر ملکیانو د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن کړل. امریکا تیره جمعه وروسته له هغه چې د سوریې د حکومت لخوا د دې هیواد په ادلب ولایت کې د کیمیاوي ګاز د استعمال راپورونه خپاره شول، د دې هیواد پر یوې پوځي اډې د توغندیو حمله وکړه. د یو بل خبر له مخې سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړی چې که د سوریې حکومت بیا کیمیاوي وسله او یا بیرلی بمونه وکاروي نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به یې پر ضد نور پوځي ګامونه پورته کړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون خبریالانو ته وویل که بیا په کیمیاوي ګاز او بیرلی بمونو خلک ووژل شول نو بیا به هم پوځي اقدام وشي. هغو هیوادونو ته وګورئ چې د سوریې پر ضد زموږ د ګام ملاتړ کوي، ښکاري چې څومره هیوادونه له د امریکا له ولسمشر سره اوږه په اوږه ودرېدل. بل لور ته روسیه له سوریې، شمالي کوریا او ایران سره ولاړه ده. فکر کوم کله چې تاسو د دواړو خواوو ملاتړي هیوادونه ووینئ نو ډېره واضحه ده چې په دې مسله کې موږ پر حق یو. امریکا په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر وایي پر سوریې د امریکا د توغندیو په حمله کې د بشار اسد د رژیم د هوایي ځواک په سلو کې شل فعالې الوتکې له منځه تللي دي. جیمز ماتیس پرون په یو بیان کې وویل د سوریې حکومت په الشایرات هوایي اډه کې اوس نه الوتکې د پرواز لپاره تیارولی شي او نه هم د سوانګ مواد ورته لري. د پنټاګون مشر وایي دا به د سوریې حکومت ته ډیره ناوړه مشوره وي چې بیا کیمیاوي وسله استعمال کړي. د امریکا ولسمشر ویلي پر سوریې د توغندیو حمله د دې هیواد ولسمشر بشار اسد ته د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلې د کارولو په خاطر سزا وه. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان نړیوال سازمان وایي په پاکستان او ایران کې د اعدامونو د شمیر له کمیدو سره په 2016 کال کې په ټوله نړۍ کې د محکمو لخوا د اعدامونو د حکمونو په شمیر کې کموالی راغلی. خو د افغانستان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې په 2016 کال کې د اعدامونو شمیر د تیرې لسیزې د اوسط په پرتله بیا هم خورا زیات و. په پاکستان او ایران کې تر ټولو زیات اعدامونه کېږي، خو ځینې نور هیوادونه لکه چین، سعودي عربستان او عراق هم زیات کسان اعداموي. د جنوبی کالیفورنیا چارواکي وایي چې په یو لمړني ښوونځي کې ډزو درې کسان وژلي او یو تن یې ټپي کړی دی. پولیسو دا پیښه د قتل او ځانوژنې یوه قضیه بللې. لاس انجلس ته نږدې د سان برناردینو ښارګوټي د پولیسو قمندان جارورد پورګوان پرون وویل ډزې د نارت پارک په نوم د یو لمړني ښوونځي په یو ټولګي کې وشوې. او د پولیسو یو بریدمن مایک مادین وویل په وژل شویو کې دوه کسان مشران دي چې یوه د ښوونځي ښوونکې او بل برید کوونکی دی. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. افغان حکومت وایي په تیر 1415 هجری لمریز کال کې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. له خبریالانو، د دفاع ځینې فعالان او د کابل پرس کلب د حکومت دا لاسته راوړنې تر ډیره نمایشي ګڼي او وایي چې د بیان د ازادۍ په برخه کې ستونزې زیاتې شوې دي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
جمهوری ریاست وی افغانستان په 1395 هجری لمریز کال کې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخو کې د مهمو لاسته راوړنو شاهد و. له ارګ څخه پرون په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر د یو مادیز فرمان په صادرولو سره ټولې حکومتي ادارې مکلف ګڼلې چې رسنیو او خلکو ته پر وخت او دقیق معلومات ورسوي. ارګوی پر خبریالانو د زور زیاتی، د هغوی د امنیت د ټینګښت، د قتل د قضیو او له خبریالانو سره د حکومتي چارواکو د چلند د څارلو په هدف احمد نادر نادری د بیان د ازادۍ د استازي په توګه ټاکلی دی. جمهوری ریاست وای امنیتی ارګانونو ته یو یاداشت استولې چې پکې له خبریالانو سره د امنیتي چارواکو او افرادو د چلند لپاره د یو طرز عمل د جوړولو غوښتنه شوې ده. خو له خبریالانو څخه د دفاع یو شمیر فعالان او په ځانګړي ډول کابل پریس کلب د بیان د ازادۍ او معلوماتو د لاسرسي په برخه کې د ملي یووالي د حکومت تګلارې نیمګڼې او تر ډیره نمایشي ګڼي. د کابل پریس کلب مرستیال خریب الرحمن شهاب ازادي راډیو ته ویل چې څنګه چې تما کې د 1995 کال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخو کې کوم پرمختګ او د پام وړ لاسترونه نشته.
هغه څه چې د لامیا کې د لاسترونه په توګه دا ونه شوې دا غوښتل شي موارد دي، مثلا د بیان د ازادۍ د سفیر په توګه چا کاکل کېدل یا هم د نور موارد دا څه چې لوې لاسترونه نشو ورته ویلای. تاسو چې د لاتونو د خبريالانو حالت وو پوښتئ، البته د دې پر ځای چې د هغوی ستونزې حل شوې وي زیاتې شوې دي، نو دا یو ټولیز تصویر موږ ته راکوي چې د بیان د ازادۍ هغه اوسنی حالت څنګه دی.
ښاغلی شهاب له حکومت وغوښتل چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي قانون عملی کړي، د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د سر او مال ساتنه ته جدي پاملرنه وکړي، او له خبريالانو سره دي د چارواکو د چلند ښه کېدو سپارښتنه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو شیبه وروسته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې سلام محمد سالی تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
بریتانوي ورسپانې انډیپندنت په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې، له ناامنیو او اداري فساد سره سره په کابل کې ځینې هیلمن خلک شته. د لیکنې په حواله د دې لپاره چې د افغانستان حالات درک کړي باید کابل ته لاړ سي. په یوه ودانۍ کې چې لوحه نه لري یوه دفتر ته داخل سي، هلته یو ځوان ګوري ل خپلې نوې دریشۍ سره په ډیره لیوالتیا د خپل دفتر د فرنیچر او وسایلو په تنظیم بوخت دی. دغه ځوان نادر نادری نومیږي چې په وروستیو کې د اصلاحاتو او ملکی خدماتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه ټاکل شوی او وایي له انرژۍ او شوق څخه ډک دی. نادری وایي هدف یې دا دی د قدرت مرکز چې له سیاسي لوبو او خپلوۍ پالنې ډک دی په یوه سالم بنسټ بدل کړي، د دولتي پوسټونو ټولو کاندیدانو ته عادلانه فرصت ورکړي، د ملي شورا او جنگ سالارانو خپلوانو ته لومړیتوب ورنه کول سي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي 24 کلن نادری وایي که وتوانېږي د روابطو پر ځای به د وړتیا له مخې یو کاري سیستم ایجاد کړي. دا مسئله به د دې سبب سي چې د افغانستان پر ډیموکراسۍ د خلکو باور پیدا سي. انډیپندنت ورځپاڼه د نادری له قول لیکي چې وایي که خپل هدف ته ونه رسیږي ټول هغه کسان به نهیلي او ناکام سي چې د اصلاحاتو لپاره پر مبارزه باور لري. په لیکنې کې لولو د اوسني حکومت چې د اصلاحاتو ژمنې کړي وې نیمایي عمر پوره سوی، افغانستان لا هم له هغو ستونزو سره چې له تیرو 14 کلونو ورپېښ دي لاس او ګریوان دی. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې ځینې افغانان په بې صبرۍ په تمه دي چې د امریکا نوې اداره له افغانستانه خپل ملاتړ څرګند کړي، ځینې نورو له وړاندې پر نړیوالې ټولنې خپل باور بایللی او دا پوښتنه مطرح کوي آیا بهرنۍ پوځي او مالي مرستې په هغه اندازه دي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟ امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو مسله څېړلې ده. چارواکو د یک شمې په ورځ وویل د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس دغه سرتیری د شنبې په ورځ له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې چې د داعش د پلویانو پر خلاف روان و ووژل سو. د لیکنې په حواله که څه هم امریکایي او افغان ځواکونو په شاوخوا سیمو کې داعش ډله سخته ځپلې، خو اچین ولسوالۍ لا هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پلویانو د فعالیت سیمه ګڼل کېږي. دا په داسل کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت په حواله له 2001 میلادي کال راهیسې چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه ټول ټال 2211 امریکایي سرتیري وژل سوي او 20000 نور ټپیان سوي دي. نیویورک ټایمز رسمي په لیکنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څرګندونو ته اشاره سوي چې په افغانستان کې د زرګونو نور امریکایي سرتیرو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې شاید د جنگ یو سخت فصل په مخ کې وي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې اروزو زیارتواله د انګیو په باره کې راته غږیږي.
انګی له څلور بندو ته شل بندو پوری سرازی، اغه شل بندو ته دوی متلونه ویل.
شاعر او لیکوال عباسین یوسف زای خپل شعرونه راوروي او د خپل شیرونو د پایل پاړه راته گیږي
ستا په خایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته د دې خپل درد د تصویر جوړوم یاد ساته
لاندې کایت ک وخت نور مطالبم لرو پایل خبرونو کو همایون واد د تیریونې فرنګي خبرونه راوړوي
دا اوری د میاشتې په 14مه نیټه په ملي ګالری کې د انځورګرۍ په سرلنۍ نندارتون پرانستل شو د باختر آژانس ته خبر لمخې په دې نندارتون کې د بامیانو د هنري مرکز د هنرمندانو شپېته مختلف آثار نندارې ته وړاندې شوي د دغه نندارتون د پرانستلو په غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هنرمندانو د ودې او پرمختګ لپاره د دغه شان نندارتونونو جوړول ګټورو بلل او وی ویل هنرمندان باید د جنگ او شخړو افکار په هنري آثارو ونه پالي په دې انځوریز نندارتون کې چې ډیری آثار یې په غوړ او آبي رنګ انځور شوي وو هنرمندانو د خلکو ورځنی ژوند او ستونزې انځور کړې وې د یونسکو سازمان فرهنګي برخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت همکاري کوي د باختر آژانس د خبر لمخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري دا وری د میاشتې په 15مه نیټه د یونسکو د فرهنګي برخې له رئیس سره وکتل او په ځینو فرهنګي برخو کې د دې سازمان د همکاریو غوښتنه وکړه په دې کتنه کې د مسینک پروژې د بامیانو د مجسمې او تاریخي اثرو د سمپوزیم پاړه چې د اکتوبر په میاشت کې به د جاپان په توکیو ښار کې جوړیږي د بامیانو د سیاحتي او تاریخي ساحو د ساتنې او ځینو نورو فرهنګي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې په دې کتنه کې د یونسکو د فرهنګي برخې رئیس ماسا نوري ناګاوکا د دغې موسسې د کارونو او پروګرامونو په اړه خبرې وکړې او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره یې د خپلو همکاریو د پراختیا ډاډ څرګند کړ کتاب خار د شلو کتابونو مخکتنه وکړه دغه کتابونه چې د بهرنیو او کورنیو عالمانو ژوندلیکونه پکې چاپ شوي په یو ځلې شل ټوکه چاپ شوي دي دا کتاب خار مشر استاد نجیب منلای وایي دوی هڅه کوي په راتلونکي کې نور اتیا ټوکه کتابونه هم چاپ کړي او د دغو کتابونو د چاپ لړۍ سلو ته ورسوي
په ننګرهار کې د ورېد میاشتې په 10مه نیټه د نارنج ګل مشاعره د افغانستان د مختلفو ولایتونو د شاعرانو په ګډون ترسره شوه د نارنج ګل مشاعره چې تر نورو مشره بلل کیږي ډیری شاعران غواړي چې په دې ستره مشاعره کې د شعر ویلو وار ور ورسیږي او خپل شعر پرته له سانسور ولولي بل نظر دا دی چې ځینې شعرونه داسې نه دي چې په داسې مشاعرو کې دي ولوستل شي د سګنۍ مشاعرې آل په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینوار راکوي
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د پنځمه پورې د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې تر سره شوه چې د ختیځ میشتو شاعرانو سربیره ورته له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران د ادب مینوال او سیاسي لوړپوړي چارواکي راغلي وو د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار ولی محمد ګلا منګل په خپلو خبرو کې د نارنج ګل مشاعره او میله د هیواد په کچه تر ټولو ستر او پخوانی یاد کړه چې په خبرې نورو ولایتونو کې دودیزو مشاعرو د همدې نارنج ګل مشاعره
نارنج گل مشاعرہ دی ہواد کو کچا تر پھول مسر مشاعرہ دا خنن دی نارنج گل وگنی تقریبا پٹول ہواد خبری شوی دی چھ پخوست کے دی چنار مشاعرہ پپکتیا کے دی نختر مشاعرہ لوگر کے دی سنزلی گل قندہار کے دی انار گل وردگو کے دی منی گل چاریکارو کے یا پو پروان کے دی ارغوان مل مشاعرہ ہلمند او کنڑ کے دی سندونو مشاعرہ او دی ہواد پو نور ولایتونو کے بیلے بیلے مشاعرے مروج شوی دی چھے ٹھولو دی مشاعرو دی نارنج گل مشاعرے سخا الہام اخیستے دی
د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی را سوال شوی پیغام ولوست د دې پیغام په یو څنډه کې له شاعرانو غوښتنه شوې وه چې په دا ډول مشاعرو کې دي داسې شعرونه له مینهوالو سره شریک کړل شي چې د ولس شعور را ژوندی او د هیواد زخمونه ټکور کړي
شاعران به د خپل شعري قوت پر بنسټ د دغه زخمي هیواد زخمونو ته د ملهم پټۍ جوړې کړي او د یو نوی او هیله بخون کی سهار زیره باور کړی
د مشایری زیاته برخه هغه شیرونو نیولې وا چې په هیواد کې روانو ناخوالو، جنگ جګړو او د گاونډي هیوادونو ناسم مداخلو په اړه نیوکی او ګلې پکې شوې وي.
یو خوا د منصولې چغې وي او بل خوا بارودو انبارونه درومي، دک دمی زای لورا کټونو زمي، د داس لندو قطارونه درومي، نو څه د طالبو څه د مطلوب په نامه سپینو جامو کې پټ تور زړونه درومي، څوک په پختون څوک په تاجک ولوي، ورته نقشې یو پلانونه درومي، ته د خپل سر د غټېدو په غمې خو زما په سر کې شمار سرونه درومي، نو هیر به مې نشي ګلالی آشنا خپل مسو ته نوشته کوما، اے په ما ګرانه گاونډي آشنا اجازه را یوه ګیله کوما،
نه د کلي په خونځي کې جنکۍ شته، نه د ژرندې په وټي کې توتکۍ شته، نه هغه زلمی دی کلي کې اوس پاتې، نه په کلي کې د نجونو میرکۍ شته، نه واده کې څوک د چا سندرې وایي، نه په ناسته ډله څوک سلام کلام کړي، نه په غم کې څوک د چا سره شریک دی، هیڅوک نشته چې د سولې پیام عام کړي، نه حجره کې د رباب منګي بنډار شته، نه په کلي کې د چا د مینې یار شته، نه د کلي جنکۍ ګودر ته درومي، نه د شنې دیرې د منځ کلي چنار شته.
ځینو نورو شاعرانو بیا د نارنج ګل په بهانه لیکل شوو شعرونو کې د سولې او امن راوستو پیغام خپور کړ.
امکانات د سپړلشته چې دل تراشي، شرط ادا دے چې خائن ته کې خائن شي، د ظالم لاسونه پریشي، د مظلوم مخ کې شي وچی، چې قاتل دار ته روان شي، کاغذي اتلان ورک شي، اتلان دی اتلان، اتلان دی اتلان شي، بیا ضرور بس پرلې راشي او ضرور بس پرلې ګورو،
چې په وڼو وڼو پاپ کو د خونځي لور تزي، چی په وڼو وڼو پاپ کو د خونځي لور تزي، د دې کم کيو بچو بل خو نو ملنګ بوي، دا سپین خوبویا نارنج گل په وینو ملنګ بوي، دا سپین خوبویا نارنج گل په وینو ملنګ بوي.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي سږنی مشاعره کې د تیرو کلونو په پرتله ګډونوال زیات وو، او مهمه ځانګړنه دا وه چې لوړ پوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. دی وایي په سږنی مشاعره کې شاعرانو د ادب مظاهره وکړه او ټول شعرونه د هیواد پر ملي ګټو څرخېدل. د ویلو دا چې له څه باندې 50 کلونو راهیسې هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي، چې د دې مشاعرې څخه په الهام په نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغو سیمو د موسمي ګلونو په نوم ترسره کیږي، چې په کندهار کې د انار ګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په لوګر کې د سنځل ګل، په خوست کې چنار، پکتیا کې نختر، په کندوز کې د ریدي ګل، په مزار کې د ګل سرخ، او په کونړ کې بیا د کونړ سیند په نومونو مشاعرې د یادولو وړ دي.
ازادي راډیوي مجله آزادی رادیو څخه اوري.
ارزو زیارتواله د کوټې شمال ختیځ لور ته د ساړه زیارت سیمې اوسیدونکو ده. تر اوسه د شیرونو دوه ټولګي خپرې شوې دي، او په دې ورستو کې د بلوچستان پانتون لخوا د انګي په نامه په یو فوکلوري ژانر باندې څېړنه کړې، او له بیلابیلو سیمو یې شاوخوا 300 انګي راټولې کړې دي. ارزو وایي د انګي په شمول نور هم ډیر فوکلوري آثار په ولس کې خواره واره دي، او د ښاري اغیز له امله له بده مرغه مخ په ورکېدو دي. د کوټې پښتو اکاډمي باید د راټولولو لپاره کار وکړي. له ارزو زیارتوالي سره زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
ارزو، انګی زموږ د پښتو د فولکلوري شاعري یو صنف دی. تاسو پر انګی باندې څېړنه کړې ده، که د انګی د تاریخ په اړه راته ووایاست چې آیا دا معلومه سوې ده چې انګی د زموږ په دغو سیمو کې له کله راپیل شوې ده؟
لکه څنګه چې ټپه کاکړۍ غاړي څو تاریخ لري، له کومه وخته چې پښتانه لکه آریان قوم آر کښتو کروندې او دا کار شروع کړی و چې 2000 کاله لمخه، نو موږ دا وایو چې دغه انګی هم د هغه وخت څخه د ټپی او د کاکړی غاړي قدر تاریخ لري.
درته چې د انګي زموش په دغه جنوبي پښتونخوا کې په کوم کوم سیمو کې ویل کیږي، او آیا انګي نور نمونه هم لري کیا یوازې د انګي په نامه باندې مشهور دي؟
انګي دا وخت چې دی د سوهیلی پښتونخوا په 50 ضلعو کې لکه اغه لورلای، بورای، جوب، کلاس افلا، بادینای، مسخیل، هرنائی، زیارت او چوتیر دا مزکو کی چی دی درواج لری. لنورو علاقو پشتنی سیمو کی با هم شاید چی وقت وی او دا گلوبازیشن اثراتو پا وجه، دا میڈیا پا وجه او دا شاعری مطلب ترکی چی کم چو خلگو مطلب ترکی خوزو دی تا نوی هم چی خپل رواج دا سری لمن زیزی دا خو بدبختی وی دا دو خب لواج زخ چی دی یو خوزمش پشتو سرکاری زبا نده نو دا نورو زوب دا اثرات پا وجه چی دی دا لمن زد لگی دی پا دو غصو سیمو کی غریز علاقو کی دا تاو سپوری هم ستا التریواج دی پا مختلف زایو کی و تخپل مختلف و مختلف و نمونه ور کردی دی وست بوری پا سیمو کی و دیتا انگی ویل کجی خو بیا بر تا زای پا زای بیا ما پا کلو پا علاقو کی متلون هم ورتوی او چغیان هم ورتوی نیمای خلق بیا ورتا تپی وی دا زیارت دا سیمی خلق او دا هرنائی چو تیر شاو خوا خلق سریتی یا هوی ورتوی
در تا چی دا دی انگی جورشت سر دول دی یعنی شیری سنف دا چی دا دا کم دا شیر اصناف دی جورشت چنگ دی دا سی و انگی کتا سی را تو ویست
انگی چی دا اغا هم دا اغی جورشت دی لسلور زی واخی تر شل بندو پوری انگی را زی او پا دی که دیر شایران و شایرانی هم کلگی دی غزلی کلی کلگی دی او نظمون پا کلی کلی دی پا دی که نظمی شایری هم دیر شایران چی دی دا انگی پا ترس که کلی دی انگی لسلور بندو تا شل بندو پوری سی را زی اغا و شل بندو تا دوی متلو نویل زبایوا انگی دا ترا در توی هم دا اغی پس منظر بام در تا بیان کم چیوا ناوکی پا مش پشتنو که دا رواج دی چی مش دیو چه رواجون دا ریان کام غطرو سا پوری پا مش کزبندی دی چیوا ناو کی تا اغا چیوا دایی پا دا سات دا گل تکرای ور پر سر کهی او بیا اغا دا اغا مطلب دا دی سرسایی پرونی چی دا دی دا ورور دا سایه چی دا دی پر سر بندی تر ار وقت چی دا زبندی دا دا او بیا پا دا وپ شا بندی چواتا یا موچانا چی ارتوی دا ور پشو کهی او با دا سر سینز گور باسی نو کم وقت چی دا ورور ناو گی لورا لی ناو گی تا دا چواتا ور پشو کهی نو شجیم دیری ناسی دی دا کپوی ارتوی دا غای تنگ دا دا پا دای وقت که و دتا لکه کسم پا غور چه ورکی او دا غا فریاد چه دا ورتا که دا ورتوی فلانه یا وارکا که دا وارکا جی فلانه یا وارکا که دا وارکا جی کپوی غایتی نپا پشو کجی تل حیا گای وی رجی چه بل شپای را باندی کجی شپا ما پر مرسا چه بی کواما زتر ظالما زن رسواما یعنی ته لدی ویرجه چې دایني د خور پاتې پر ما بل شپه وسی ته ما زغر زغر د کپی مره شو کو دا تنګ ده او زب ته غ زای ځان رسوم ظالم دا مطلب خپل خاون ته وی چې تا خو نو زور کلم اوس مل کور شړی او تازیل ما پر جوړه و زب بل شپه پر تا نه کوم شپه ما د پمړو وسی خو ستا پر کور نه کوم
تا د دې خپل چړنې په وخت کې د غزموش سیمو ته سفرونه وکړل آیا له خپل لمرمنو سره دیم خبرې مرکې کړې دي او انګی درټولې کړې دي کنه
ما یو دوه نیم درې سوه قدر انګی راټولې کړې ما سفرونه وکړل ما شپې وکې مختلف ځایو لولاړه ما چیرې چیرې چې انګی یا د سیوګې وې چیرې چیرې چې ډېر غریزه لري سیمې وې چې ما دا کوشش کاوه چې زه ډېرې پخوانۍ انګی راټولې کړم چې ماتې انګی هم ورته ویل کېدلې نو ما په ډیر مرمنو بل ما سره تعاون کړی دی ولې زما چې د ریسرچ کوم طریقه کارو زه د هغه خلکو د هغه کلي د یو معاون په دغه باندې تللم په واسطه باندې به ورتللم بیا دوی له ما سره ډېره همکاري کوله له ما سره ډېره مرسته کوله او ګردو زنانو چې وو ما ته خپل د انګۍ پس منظرونه هم په خپلو خولو را وښول چې زما د دې انګۍ دا پس منظر دی دا ما په دا باندې ویل کېده
ښکاره خبره ده دغه انګۍ چې به مېرمنو ویلې په کلیوالو سیمو کې هلته د خلکو تعلیم نه و نو ښځو به د خپل ژوند یا د خپل مظلومیت اظهار به د انګیو په وسیله کوه خو اوس چې څومره خلک باسواده کېږي تعلیم یافته کېږي دغه انګۍ په وار وار کمیږي آیا دغه انګۍ اوس هم په ودونو کې ښځې وایي که نه اوس په کمېدو دي
په غریزه سیمه کې او دا کوم ځایونه چې ما تاته در یاد کړل څلور ضلع کې دا رواج دی اول که چیرې دا انګۍ له ظلمه له یې وجه ویل کېدله چې دا یو عمل چې کږي او مسلسل کږي د هغه بیا ردي عمل وي نو دا منځ له هم د هغه ردي عمل په تور باندې چې دا راغلګي ده چې پر ښځو به ظلمونه ډېر کېدل، یا بې وزاړه ته ورکولې، یا بې وګټ ته ورکولې، یا به کم عمره کې ودېدی، یا بې کور د شی نه ورکاوي، ولور نه ورکاوي، یا بیا دوی ذهنونه دا ته را جوړ کړي وو چې دوی به په خپلو خپلوانو کې ودونه کول چې بې له کامه وایستله، له لکه کامو قبیلې وایستله، نو هغه نجلۍ به هم بیا ډېر فریاد کاوه. اوس چې دی هغه شیان چې دی په دې خوا کې په ښاري علاقه کې پاته نه دي، خو په غرو کې اوس هم دا هغه تر رواج دي لکه څنګه په خوا وي.
تا وویل چې په دغو انګیو کې ښځې اکثره د خپل مظلومیت اظهار کوي، چې یا په بدۍ کې ورکړل شوي یا زاړه سړي ته. داسې یو انګۍ شته در سره؟ که چیرې یو انګۍ وي چې په هغې کې ښځې دغسې اظهار کړی چې هغه راته ووایست؟
دا انګۍ چې ده پر دې باندې د ولور په باب باندې، چې پر دې باندې پلار خپل پیسې پر اخیستې دي او بیا په دې باندې بل واده کړی دی، دغه انګۍ دا پس منظر دی. بابک اخیستې شنه بنډلونه، بابک اخیستې شنه بنډلونه، د بل واده دی ویني خوبونه، زه یم روانه خالي لاسونه، نه مکالیسته نه مګوټونه، ټکرای د بل دی د بل پینونه، وړم تر قیامته بې زه په غورونه، تر ودغلی شه زما زرک مرګونه، سړی غوي خو خپل کفنونه. بابکه مده خیزه ارمان، خرڅه د کم لکه حیوان، په غور درا کې پردی جهان، تا پر نوټو راوړی ایمان.
درته وایي چې په دې انګیو کې خصوصا ابوالخیر ځلان صاحب په خپل یو کتاب کې ډېرې انګۍ راټولې کړې دي چې انګۍ د نیمې نړۍ فریاد نومېږي. په دې کتاب کې ده تر ډېره دا ټینګار کړی دی چې پښتانه په دې ویشتمه پیړۍ کې هم لوڼې په زیاتو ولورونو ورکوي، په بدل یې ورکوي او په بدیو کې ورکوي چې اسلام هم د دې اجازه نه ورکوي. ته چې په دې سیمه وګرځېدې، آیا دا دودونه اوس هم ژوندي دي او خلک لا دې ته تیار نه دي چې خپل دغه دودونه پرېږدي؟
ډېر ځایونه دا ته راځي چې هغه کې بدلون راغلی دی. هغه وجه دا ده چې تعلیم رالی، تعلیم چې دی هغه یې ورونه ده، هغه د انسان ذهن چې دی هغه خلاصوي. چې کوم ځایو کې اوس هم تعلیم نشته، خلک هغه خپل پخواني رواجونه چې دی هغه ته راټینګ نیولي دي او نه پرېږدي. ولې په دې نه پرېږدي چې دوی په غور له په غور څخه دوی بد وړي، چې دا خلک به څه وي، ابل به څه وي، ها به څه وي؟ دوی ودا ته ګوري نه چې آیا موږ به چې تر کومه پورې موږ دغه خپل ناوړه رواجونه، ناوړه دودونه یېله نه کړو، موږ په مخه تګ نه شو کولی. دنیا کوم ځای له ورسېدله، موږ له اوس هم په هغه یو څو ټکو کې بله را ګرځو.
درته دغه انګۍ الته په دې سیمو کې ښځې په کوم وخت کې وایي؟ یعنی د واده په ورځ باندې چې ناوې ورا راغلي، دا وړي په دې وخت کې وایي که په څه وخت کې وایي؟ او په څه شکل یې وایي؟ دا یوازې وایي په ترنم کې وایي، څنګه یې وایي؟
انګۍ چې دا ناوې چې څه وخت یوه نجلۍ ورکړي، په دوی کې دا رواج دی، نو هغه له هغې ورځې څخه خپل ځان د پلار په کور په مېلمنه حسابوي. او دا چې بیا دې ته هره خبر چې دا دې ته ډېر افسوس په هره خبر کې درېږي. که څه له هغې سره په کور کې دغه اوسي، نو دا وایي چې له ما سره دا بد روان دي، دا بد را سره کېږي. ولې دا په دا کور کې ځان په مېلمنه حسابوي، ډېرې زړه چې نری وي، نو له هغه وخته دا لګیا یې شروع یې دا خپلې انګۍ چې دي دا جوړوي. ولې ودې ته دا ورځ ګوري چې دا په هغه ورځ باندې دا انګۍ د واده په ورځ باندې وایي؟ نو په کور کې که شور سره سوي دا په شو بیانوي، که بدو سره سوي دا په بدو بیانوي، که یې لرې ځای ورکړي دا هغه غم وایي، که چیرې په ولور په ډېر ولور ورکړي او بیا یې هغه پیسې چې خوړلګي کور مورنۍ ورکړي، نو دا هغه وایي. بل پښتنو نجونو خپل ذهنونه دا رنګه جوړ کړي چې دوی به په خپلو خپلوانو کې ودیږي. نو دا چې دا ته رایي چې له کام له قبیلې وباسي، بیا دا پر تربرو باندې انګۍ کوي، هغو ته په غورونه وایي، و پلار ته و اکا ته په غور وایي چې تې سي و زه مطلب له علاقې د باندې وایستم. نو دا له هغې ورځې لګیي دا انګۍ جوړوي، بیا د واده په ورځ باندې یو ماحول ورته جوړ شي، دا رنګه چې دا کلي ښځې هم راشي، هغه هم د دې شي ته هوادار وي چې آیا د ناوګې به څه وایي، کومه انګۍ به وایي، څه به کوي. او په دې کې نورې هم داسې ډېرې ارمانجینې وي چې هغه هم په دغه ورځ د خپل زړه د خپل دغه اظهار سي، د خپل غم د دې د واده په ورځ کوي، هغه هم بیا انګۍ وایي. یوازې ناوې هم انګۍ نه وایي، پر ناوې باندې سراجي د هغې خوندکیانې، که د هغې خپلوانې، که هغه نور یو څوک ښځې وي، هغه هم په دغه ورځ راسي، خپل یې وایي انګۍ وایي. کله چې ناوې انګۍ وایي، ودې ته یو ښه ښایسته تخت ور برابر کړي، دا راوړي پر تخت یې کښېني، یا د ګل ټکرای چې کوم وي هغه ورور په سر کې، او بیا دا شاوخوا ښځې ګرځې سره راټولې سي، دا ورته کښېني، او دلته دا په انګیو پیل کړي. ورده ورده د خولې سه یو دوه درې غټ غټ اوازونه های های دا رنګ راوباسي، بیا هغه خپل انګۍ وایي. او دا انګۍ وایي وایي په دا مابین کې بیا دا زاړي زاړي زاړي، او په دا زړه زړه کې بیا برته بیا های های هغه اوازونه باسي، بیا برته هغه خپل انګۍ په پوري کې د دې حل کوچېږي، بار بار شربت ورک. په دې دا رنګ ماحول چې په دا کې ډېرې ښځې زاړي ورسره. او ما داسې هم یو واده کې ولیدل چې واده و، یو ښه ناوګي دا انګۍ ویله، هلته وې دوی ښځې بې اوښه هم سولې، دا تر ماحول جوړو. خو دلته بیا د کور خلک سړیو چې کوم وو، هغو دا ګر سره په دې کې چور چرت نه وای موږ وای کدوې د انګي وای دغه لوجي وای چې څوک بزما فریاد واوري او غشب پرونی سي او دغه بو کی خوغه سينو هغه سينو هغه خپل کارونه کول بس دی خپل رواج خپل رسم خپل دغه پر کول
ته پوهېږې چې په دې زموږ په کلیوالو سیمو کې چې ښځې د ژوند په چارو کې شامل نه دي او نارینه له دوی سره په یوه کار کې هم سلا نه کوي، خو بل لور ته انګۍ له ښځو سره شته چې دوی په ودونو کې دوی د خپل مظلومیت اظهار د دغو انګیو په ذریعه کوي او په دې انګیو کې دوی تر ډېره پر خپلو نږدې خپلوانو پر ورور پر پلار پر تربرونو ډېر کلک تنقید کوي. آیا دغه نارینه چې دغه انګۍ واوري نو دوی خو بیا په بل واده کې یا په خپل شوزو دا بندیز نه لګی چې دغه څنګه دوی باید ونه وای؟
یا دا شنه ده ما په خپل علاقې کې په زیارت کې دا تر او ودونه او دا تر زایت مانګی را ټولول مدر سرچ کاو هغه ته ما دا شزی مول دي چې هغه مشته دا ویل چې زما خپل د اکازو ینګی را جوړ کړی وي چې ته به د خام خد از ما انګی په واده کې وي. بلی ول مال په خپل رو رنګی جوړ کړی و هغه ما ته ویل چې دا زما انګی به ته په واده کې وي، مطلب دا چې دا هغه زای سړی هم انګی وي انګی جوړی خودی وي نه په دغه نوی نه وي خپل د دوی هم زړه کې یو شی وي هغه راځي د دوی په خوله باندې هغه بیا دوی په انګۍ کې د ناوی په ذریعه باندې هغه اظهار کوي. مطلب انګۍ یو فریاد یوه چیغه ده چې دا د دوی له خولې وځي، نو دا د سړوی سره هم دا تر مسلې وي چې هغه خو ټپه کولی سي شعر لیکلی سي دغه کولی سي انګۍ دوی خوشولی، که دوی نه خوشولی پر دې به د وخته بندیز لګېدل.
دغه ولسي شاعري چې تر دې کتابي شاعري زورور ده یو سبب یې دا هم ګڼل کېږي چې وایي دا د کتابي شاعري غوندې په زور نه جوړ ډېر بې سختګي په کښې وي او په فلبدي توګه، یعنې د ده دوی ته چې کوم اظهار راشي یو دم دغه انګۍ دوی جوړوي. آیا دغه ناوې چې کله کله د انګۍ وایي زر زر یې جوړوي که نه پر دې فکر کوي بیا جوړوي؟
دا په ما دا یو په دا ځای کې دا هم نوټ کړه چې کله ناوې انګۍ ویله نو هغه به ودرېده کې بېرته به یې دې پر څنګ ناسته بله خوندکۍ هغې به هغه جمله دې ته وروښووله. بیا ما په دې باندې بیا سوچ وکړي، بیا ما له دوی زه دا پوښتنه وکړله چې آیا دا انګۍ دا ناوې په کړه جوړ کړی وه؟ دوی وایي چې یا دا د خوندې سره ناستې خوندکیانې سره ناستې ناوګي ناستې دا چې کله انګۍ جوړوي د انګۍ سر ونښلوي دوی هم له دې سره بیا مرسته کوي دا ټپې، مطلب دوی هم سر ورسمیي دا کار کوي کردار جوړوي شی کوي، نو دا په هغه کې د دوی د خوندکیانو د دې د خوندو میسه وي. دا په یوازې ځان نه، ولې چې د دې زه چې کومه انګۍ ویرسوله د دا بله ټپه چې خوندکۍ وروښووله نو زه به پوه شوم چې دا انګۍ په یوازې نه ده جوړه شوې.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تا خو اوس پر دې انګیو باندې څېړنه کړې ده، ستا په څېړنه کې کم کم کتابونه له تا سره وو چې په دې سیمه کې انګۍ تر اوسه پورې کومو کومو لیکوالو راټولې کړي دي، او ته څه فکر کوې چې آیا دا زموږ په سیمه کې اوس هم دې ته اړتیا شته چې آیا نورې خورې ورې انګۍ به هم په ولس کې وي چې هغه باید راټولې سي؟
ولې نسته، زه به په یوازې ما خو دا دوه کتابه د انګۍ غماله په لاس راغلي وو چې یو ډېر د وخته په دې باندې سیال کاکړ صاحب هغه په دا باندې ریسرچ کړی وو، هغه صرف انګۍ راټولې کړي وې، هغه هم هغه وخت دی کله استاد پته سوی وو دالکانو په مرسته راټول کړي وې، هغه نه له یوې زنانې سره لیدلي وو نه د دې پس منظر و ده ته په صحیح معنا ور معلوم وو نه دا تره مطلب تحقیق په کړی وو او نه د یو زنانې له خولې انګۍ اورېدلې وه چې کومو سړیو و ده ته ما په د ده په کتاب کې ډېرې دا رنګه انګۍ وو م ولیدلې چې هغه ماتې ګوډې وې، هغه انګۍ چې بیا ما بل ځای اورېدلې وې د هغو بقایا ایسه بیا ما سره رابرابره کړي وو، ما ټوله کړي وه چې بای دا خو په کتاب دا رنګه راله دلته به له ما سفره وه هلته به ماته ګوډه وه. دغسې بیا عبدالخیر ځلان صاحب چې کوم وخت په دې باندې یو کتاب انګۍ د نیمې نړۍ فریاد دا لیکلی دی، کار خې ډېر لوی کار کړی دی، ډېر ښه کار یې کړی دی، خو ده هم په خپله له یوې زنانې سره نه لیدلی دي نه د له دې له خولې انګۍ اورېدلې دي، ده ته د ریډیو سټېشن د خطو په ذریعه الکانو یا که چېرې نجونې وې هغو هغه هم د ده به د خپل کتاب کې دا اقرار کړی دی چې ما له د الک په نامه یو نجلۍ خط رالېږي یا که بیا داسې الکانو رالېږل نو ما دغه انګۍ چې دي ده هم پس منظرونه چې دي له هغو نه دي اورېدلي او حقیقي هغه دغه ته نه دی رسېدلی، خو بهرحال ده راټولې کړي دي، مطلب یو دوه سوه انګۍ یو دوه نیم سوه انګۍ به ده هم ټولې کړې وي. اوس هم زموږ په علاقو کې تر دغه لاس زیاتې انګۍ پرتې دي او ډېرې پخوانۍ انګۍ چې دي هغه د دوی په کتابو کې بیا نه وي، هغه بیا ما یو ځای نه بل ځای داسې ماتې انګۍ لکه پخوا چې ماتې ټپې وي. ضرورتونه خو موږ ډېر شي ته لرو، موږ اوس هم که ټپه وګورو د ټپې په مقابل کې موږ انګۍ هم هغو مقدر تعداد کې شته هم هغو نه زړه ده، نو موږ دوه کتابه په لیکلي یا یو ریسرچ ما پر کړی دی، زه دا غواړم چې پر دې باندې د نور هم ریسرچ وسی په انګریزي کې د پوسی په هر زب په اردو کې د پروسی مش انور انګیرا ټولو د خوري وری نو مش سره و پښتو اکیډمی ستاتي هغه کولای سي چې څوک دا کار کوي واغو ته فاندینګ وکي واغو ته یو پروجیکټ دغه پلاس ورکي واغو ته خرچ ورکي که څوک ریسرچ کوي لاغو سمرسته وکي او لدا هر ځای چې دی راټول سي زما وس خو بنو په څو علاقو رسیدلې په تمام بلوچستان خو زه نه يم ګرځېدلې زه خو چې کوم علاقې او ماته معلومه وي چې دلته سته هم هلته ما ریسرچ کړی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
هنری آثار معمولا د هنری منطق په تله تلل کیږي. په ځینو بحثونو کې کله ناکله له لیکوال او شاعر څخه غوښتل کیږي چې د خپل تخلیقي اثر سپیناوی وکړي، خو له سپیناوي سره سره بیا هم اثر په تله او تول پوره نه خیژي. په دې کې دوه خبرې دي، یو دا چې هنری منطق په ځای او سم نه وي، او بل دا چې په کومه تله چې دا تول کیږي هغه تله دې تول ته نه وي جوړه. په دې نقل کې چې اوسې اوري تخیل او هنری منطق داسې دی چې د سړي زړه تلویږي. ځوانان د داسې نقلونو تخنیکونو ته په پام سره ښې کیسې لیکلی شي. راځئ غوږ به شو وږمې جبار خیل ته.
د چرک چل د اوړي سره ګرمي وه، هر چا له تودوخې شکایتونه کول او ځینو خو به د ملامتي ګوته نیغه لمر ته نیوله. دغ لمر سخت و قهراوه، دنیا ته یې اشاره واړوله، ځان یې پناه کړ. دنیا سړه او تیاره شوه، خلکو له لمره بخښنی وغوښتلې او زارې یې ورته وکړې چې راستون شي، خو هغه نه منله. مرغانو فیصله وکړه چې یو استازی تعین کړي او لمر ته یې واستوي. دوی چرک خپل استازی وټاکه، لمر ته یې ور واستاوه. چرک چې د لمر کور ته ورغی، د دنیا د خلکو مشکلات یې ور واورول. د یخنۍ یې ورته وویل او د تورې تروکمې یې ورته وویل چې دنیا پکې ورکه ده، خو دې خبرو په لمر باندې اثر ونه کړ. نیغ ځواب یې ورکړ، له ځایه به ونه خوځم، پل به در وانه خلم، همداسې ښه یاست. چرک په ژړغوني غږ ورته وویل، نو د دې مطلب خو دا شو چې ځمکې ته به په تکه توره تیاره کې ورځم او راته پټ ګیدړ به مې ژوندی تر ستوني تیروي. لمر ورته وویل، مه وارخطا کیږه، خدای مهربانه دی. چرک ورته وویل، لمر لالا، که دې زما اذان واورید نو پوه شه چې ګیدړ راباندې حمله کړې ده. په دغسې وخت کې مې یوازې مه پرېږده، خدای ته وګوره، ځان را ورسوه. لمر سر وخوځاوه، ډاډ یې ورکړ او چرک چې د لمر له کوره راووت اذان یې وکړ. لمر سمدستي د خلوت له خونې را بهر شو، ټول آسمان یې وکوت چې په چرک وزر وغوړوي او لږې دړې یې وساتي، خو چرک ځان پټ کړی و. له هغه وروسته هر سهار وختي چرک اذان کوي. لمر د هغه د ژغورنې په نیت له کوره راوځي، کری ورځ پسې ګرځي او چرک ځان ورنه پټ کړی وي.
د تکړه شاعر عباسین یوسفزی د غورځنګونو په نوم د شعرونو ټولګه لس ځلې مختلفو نشرانو چاپ کړې ده. ښاغلی یوسفزی د تخلیق تر څنګ د تحقیق په برخه کې هم قلم چلولی دی. د ښاغلی یوسفزی د شعرونو بله ټولګه الوت نومیږي چې په خپل وخت کې ډېره ستایل شوې. له ښاغلی یوسفزی سره زموږ همکار داود تپان مفصله مرکه کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
یوسفزی صاحب، ستاسو د ژوند او شاعرۍ زده کړو هر څه په اړه ماته شخصي معلومات شته، خو زموږ اوریدونکو ته بغومره معلومات نه وي. ښه به دا وي چې په پیل کې ستا له پېژندګلوۍ را پیل کړو او په خپرونه کې ښه راغلاست هم درته وایو.
فارمشي تپان صاحب، ډېره مننه. زما نوم عباسین یوسفزی دی. زه د دیر د ولایت په ادینزو تحصیل کې د ملکن په سیما باندې زیږیدلیم په کال 1928 عیسوي کې، او د هغې نه پس په وړوکوالي مې سبق ویلی په کلي کې، التا سکول داسې ودانیم نه وا التا د لچو په باغ کې بناستو او چې جیمه به ونو زمون الچو ونو کې په پانی نه وینو مونږ بنورته ناسو او چې وړه به ونو د لچو سوري ته بناستو بیا ورو ودانی هم را جوړه شوه د هغې نه پس لسم چې مې د کلي نه وکړ نو بیا لاړم اسلامیا کالج پېښور ته هلته کې هلته نه مې سوار لسم وکړو بیا مې د وکالت امتحان پاس کو د خیبر لا کالج پېښور پوهنتون نه او د هغې نه پس مې بیا په پښتو کې ماسټري وکړه او نن سبا په اسلامیا کالج پېښور کې د پښتو څانګې د رئیس په توګه خپل کار کوم
دا خو د لنډ پېژندګلوي او د ادبیات سره د آشنایی په اړه راته وای به خطر راتیر سو
دا سید طوفان صاحب چې په زپ دریم ټولګي کې ومه چې په ما به شیرونه خلګېدل په نصاب کې چې کوم نظمونه شامل و هغه راته ډېر خون مې را لکه زما سره یو بل ملګری و مونږ به دواړو اکثر دغې نقلونه جوړول ټوخې ټخالې بم کولې خندل بم بیا تر دا سلسله تر اتم نهمه پورې اوم اتمه پورې روانه وه بیا مې خپل شعرونه لیکل شروع کړو داسې وخت راغی چې خپل شعر به مې لیکو خو ښکاره کولی مې ډېر نه شو شرمېدم پې هسې نه چې غلط مې لیکلی څوک را پورې ونه خاندي بیا چې کله څه ملګرو ته زما پته وه بیا چې زه اسلامیا کالج ته کله لاړم نو دا حوصله او دا موقع ما له خدای پاک په لاس راکړه چې بیا به ما هلته په سټیج باندې خپل کلام وی او دریز ته چې په وړمبي ځل لاړم نو لاس خپې مې هم ډېر رپېدل او ډېر وارخطا وم را سره دام یاره وه چې یاره څه داسې سیز ونه وایم چې زما د رسوایۍ سبب ونه ګرځي خلک را پورې ونه خاندي نو بس دغه د شاعرۍ سلسله وه روانه شوه اول مې څه موده لږه غوندې په اردو کې هم شاعري کړې وه خو بیا راته قتیل شفایي د اردو یو مشهور شاعر دی الله دې وبخي هغه راته مشوره راکړه چې په خپله ژبه کې شعر لیکل پکار دی او بیا خصوصا په هغه ژبه کې په کومه ژبه کې چې بني ادم خوب ویني خوب چې په کومه ژبه کې ویني نو په هغه ژبه کې تخلیق کول زیات مناسب دی په نسبت د نورو ژبو
مننه ډیره نوې خبره مو اورېده په هغه ژبه کې چې څوک خوب ویني په هغه ژبه کې تخلیق کول مناسب کار دی دا راته وایي چې کله مو شعر وایو کوم شعر وو لومړنی شعر چې تاسو قدرته یادې سي له سټیج مو وایي
داسې خو راته نه یادېږي چې وړمبی کم یې وو خو غالباً چې یو نظم ما لیکلی وو هغه وو چې خدایه دا څنګه قانون دی خدایه دا څنګه دنیا ده څه داسې غوندې مصر پکې وه ګیلې میلې پکې وې چې یاره دا غریب سره داسې ولې کېږي او مالدار ولې خوشحاله دي او داسې غوندې داسې یو احتجاجي غوندې ترقي پسندی رنګ لرونکی کلام او اوس راته پوره نه یادېږي بل دا ده چې په دغه وخت کې زمونږ چې څومره شاعرانو هغوی به په مختلفو رسالو په ټلویزیون او ریډیو باندې چې سوي نو هغوی به ما له ډېر زیات خوند راکو او په هغې کې خصوصا طنز و مزاح زما ډېره خوښېدله نو طنز و مزاح مې هم په شروع کې یو څو شعرونه لیکلي خو بیا مې ښکاره نه کړل ما هسې نه چې د مزاحیه شاعر په حیثیت مشهور شم نو بیا به ته ځان خلاصولی نه شم او طنز و مزاح ډېر ګران کار دی
تاسې ویلې چې دا ډېر ګران کار دی په ادبیاتو رشته کې تاسې ماسټري کړې ده او زمونږ او ستاسې خبرې به ډېر هغه اوریدونکي هم اوري سي هغه به مبتدي لیکوالي یا به شاعراني د دوی د ودې لپاره د تا تجربې څه دي مثلا څنګه کولی سي یو ادیب په پړاو په پړاو وده وکي او ذهني انکشاف وکي
شعر چې د تپان صاحب دا قدرتي ملکه ده دا هر چا سره نه یو نه خدای پاک هر چا لور کوي دا چې الله چاته د شعر لیکلو صلاحیت ورکی نو دا غې نه پس دل په کار دی چې څومره ژوره مطالعه وکړي خپل کلاسیکی ادب چې دی خپل عالی ادب چې دی هغه ولولي دا غې نه علاوه په کوم نور ژبو چې پوهیږي هغه ژبو کې دی ادب ولولي د دې نه پس دی د ادب نظریاتو نه ځان خبر کی چې ادب مقصد څه دی ادب د څه دپاره لیکل کیږي په دې کې کمې نظریې چې دي هغه زیاتې غوریزې دي کمې نظریې چې دي هغه نه دي غوریزې کمې متروک دي کمې په ژوند کې خلک اوس استعمالوي نو مطالعه ډیره بې کچه ضروری ده او چې کله څومره دی په ادبي محفلونو کې کینی او تنقیدی زده کړه کیږي د تنقیدی اجلاسونو کې کینی پای کې ګوري چې یو فنپاره خلک څنګه سنجي یو فنکار خلک فنفاره خلک څنګه تشریح کوي دا غي کره کوټه څنګه معلومه نو چې دغه تنقیدی لارو چارو نه دی تیر شي نو دا غي نه پس یو وخت داسې راشي چې دته دا احساس وشي چې ښه ادب څشه دې او چې خادب دې او پیجن نو بیا دې خادب تخلیق کولم شي
په تخلیق کې ستونزې هم موجود دي په اوسنۍ پښتو ژبه کې کوم تخلیق مونږ ګورو د لر او بر د پښتنو ترمنځ دواړه تخلیق کې توپیرونه موجود دي دې توپیرونو د لمنځتلو لپاره څه کول پکار دي
پکار خدا د شي زمونږ یو مرکزی املای اول خدا د شي د باړګلې املا چې کله جوړ شي نو هغه د دې لپاره جوړ شي چې د افغانستان د کوټي او د پښتونخوا اوسیدونکو ټول په دې پوه شي چې هغه د دغه مرکزی لهجه باندې په دغه مرکزی املا باندې اورسي نو هغه مرکزی املا خو تقریبا شته یو تکه نیم یو تور نیم دی چې دغه شته فرق شته نور پاکه ده بل تر څو پورې چې فکری او فنی خبره ده نو دغه لپاره چې څومره ډیره ناسته پاسته ده یو بل سره کیږي او څومره ډیر تګ را تګ کیږي هغه عمره به زیاته فایده کیږي او موږ دا ګڼو چې په افغانستان کې د نثر په میدان کې خصوصا د سیړنې په میدان کې چې کم کار شوی دی نو دا کار هلته نه دی شوی دلته ډیر د اعلی معیار سیړنه شوې ده اوس لږ ډیر چې کله په اکیډمیک لیول باندې یعنی د یونیورسټو کې په پوهنتونونو کې هلته د ایم فل او د پی ایچ ډی طالب علمانو چې کومه سیړنه وکړه نو هغه معیار لږ نسبتا ښه دی خو بیا هم د افغانستان د سیړنکارانو معیار ډیر اوچت دی تخلیقي ادب چې دی پای کې زما دا خیال دی چې د لرې پښتونخوا خلک زیات ښه دي اغي تخليقي نثر او تخليقي نظم نظم هټول تخليقي خود دي چې کم لیکل دي نو اغه په تخليق کې زه غنم چې د لری پښتونخوا خلک زیات تکړه دي زیات کار کړی دي او په افغانستان کې په سیړنه کې په تنقید کې ډیر مهم کار شوی دی او دا کار جواب چي دي اغه نشته نو په کار دا چې یو بل سره ناسته پاسته نو په دې کې به رو یو بل سره په یو مرکزی غونډه رنگ به پیدا کیږي او دغه مرکزی رنگ به داسي چې یو بل سره په پویډرو کې ډیر اساني
د شاعرۍ نام یو ګام مخ کې چېړنې ته راغلو خو ګډې وډې پښتنې د دې په خاطر کومه سي اوریدونکې هر هغه څه سي پزړونو کې مودي هغه را سره واوري درته وایي سي کله د شعر ویلو ته پیل وکړه بیا د شعر څنګه په ستر دې د مرا ورسه او اوس چې ورتلې په اباسین اوس کوه پهلواني اوس خلک پهلواني ته ځي دا څنګه
نو شاعرانه تعلق د هر شاعر حق ته چغوي بل دا چې دا جيبه خبره ده دا کم مزل چې ما د بي کړه ده غالبا دا سه 15 درش کالو نه زیات مزل ده نو په دې دوران کې ما کوشش دا کړه چې زه زدکړه وکم اوسم زه د زدکړې په مرحله کې ما ځان استاد ګڼل یا ځان ماهر ګڼل چې دا چرم زما په تصور کې نه دی راغلی په ذهن کې مې دای چې صد زدکړې دی هغه خلکو ته ورورسوا او شاعري خدا سي د چې دا الله پاک هر چاله سمر ورکي دا الله په لاس کې دی کې د بني ادم هیڅ اختیار نشته نو بس شاید چې خدای پاک دا غواړي چې زه دا وایم چوات لے پا باسین اس کو پالوانی
مننا باسین سب اوس دیو خ غزل نوې غزل کرته وای
نو دی وخت کې سراته یاد شو به ته وای ما صدا سے مات گوڑ شیرو نہ مات ہوئے ہم چسا یا دیگی دے و غزل دو یو خدا دے چھے ستا پا خائست با یو بحیر جوڑاوم یاد ساتا ستا په خایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته د دې خپل درد د تصویر جوړوم یاد ساته او زما عظیم بابا جانا د خپل سر په بیا زما عظیم بابا جانا د خپل سر په بیا د پښتنو له تقدیر جوړوم یاد ساته او د چا کوسکه به ادا سے بینوا نه پرېدم د چا کوسکه به ادا سے بینوا نه پرېدم خپل هر ارمان لب زنجیر جوړوم یاد ساته ستا په پړونی می قسم ده پښتنې محبوبې ستا په پړونی می قسم ده پښتنې محبوبې ستا د دشمن کر به ویر جوړوم یاد ساته د بل غزل یو څو شعرونه یادیږي چې زما د زړه او ستا د اننګو رنگونه یو دي زما د زړه او ستا د اننګو رنگونه یو دي ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنگونه یو دي او ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد ده ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد ده د خاورې او د ټولو پښتنو رنگونه یو دي او په چوکه په یو ته څوک جنکی چې وختو کې اچي په چوکه نه کم سیشتا نه شملا نه ګیربرېت په چوکه نه کم سیشتا نه شملا نه ګیربرېت دا سوشو د پیغلو او ظلمو رنگونه یو دي او اخری شعر دی چې زما د وطن خلق یې تمیز کولای نشي زما د وطن خلق یې تمیز کولای نشي د زنو رهبرانو او د غلو رنگونه یو دي
ډیر ښه ډیر
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د مزدور په نوم اخبار چې د کارګرانو د ټولنې لخوا چاپیږي د څه ځنډ وروسته خپل نولسمه ګڼه چاپ کړه د مزدور اخبار چلوونکي وایي غواړي په راتلونکي کې په همدې نوم رادیو ولري زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټولنې له مشر سره مرکه کړې ده پام مو ورته راړوم
ډاکټر صاحب محترم که په لومړي سر کې تاسو راته وایي چې د مزدور محلنۍ اخبار چې چاپیږي له څه وخت راهیسې چاپیږي تر اوسه پورې څو وارې چاپ شوی دی
د افغانستان د خوراکو مزدورانو سراسري اتحادیه په 1999 میلادي کال کې تاسیس شو او د نورو فعالیتونو ترڅنګ مزدور اخبار په فرهنګي برخه کې منځ راوړو چې دغه اخبار په 1900 لمریز کال کې لومړنۍ ګڼه د دې خبره شوه چې تر اوسه تقریبا د زمنګ اساسي پر مخ چې کومه پراته ده دا 1900 ګڼه ده او مونږ کوشش کوو چې اوس د محلنۍ میاشتنۍ 15 ورځنۍ او هفتنامه
په دغه ورځپاڼه کې کوم مطالب تازه ورکل شوی دی که د محتوا په اړه راته وایي
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خوراکو مزدورانو سراسري اتحادیه تل د خوراکو زحمتکش او کارګر د حقوقو لپاره کار او فعالیت کوي دغه جریده چې د اتحادیې په فرهنګي بخش کې د تحریر د هیئت تر نظر لاندې خبريږي په دې کې د کارګرانو هر اړخیزه حقوق د کارګرانو ټول محتوا یې د کارګر خوراکخ او زحمتکش حقوقو ته ځانګړی شوی ده او مونږه کوشش کړی دی چې هغه ستونزې چې کارګران ورسره لاس او ګریوان دي او هغه فعالیتونه چې دغه اتحادیه تر سره کوي د کارګرانو مخې ته ورسو او د هغه ستونزو څخه نړیوال او هغه خلک چې د کارګرانو پورې تعلق لري او د کارګرانو د حقوقو په اړه باندې په نړیواله سطحه باندې کار او فعالیت کوي د هغې سترګو ته کو او د هغې فکر د خپلو کارګرانو ستونزو ته راوړو
دغه اخبار ته اوس په کومو سیمو کې رسیدګي کېږي یا نور ولایتونو ته هم دغه اخبار پراخه شوی دی
دا اخبار خو افغانستان شمول اخبار دی مونږ په زیات وخت کې کوشش کړی چې د افغانستان مختلفو سیمو ته ولیږو خو په اکثر مواردو کې د امکاناتو د نشتون له امله تاسو ته معلومه ده چې دغه اتحادیه په خپلو مالي امکاناتو باندې پر مخ ځي تر اوسه او دغه اخبار هم د دغه اتحادیه فرهنګي برخه ده په خپلو امکاناتو پر مخ ځي خو مونږ کوشش کړی دی چې دا د افغانستان لرې پرتو سیمو ته حتی شمالي ولایتونو ته د افغانستان جنوبي ولایتونو ته په مشرقي کې په ډیرو مواردو کې مونږ کوشش کړی دی چې په مرکز کې خبريږي او د خلکو لاس ته ورغلي ده او مونږ ته خبر شوی
که پورسته برخه کې دا راته وای چې پراتونکو کې ستاسو پلان څه دی ترڅو د مزدور دغه محلنی نور هم غنی شي او پراخ شي؟
مونږ نظر لرو تاسو ته زیادونه کول شم چې د افغانستان د خوریکو خو مزدورانو سراسري اتحادي په فرهنګي ساحه کې یوازې په دې مزدور اخبار مونږ باید متکین اوسو. زمونږ پیشنهاد او خواهش دی او غوښتنه هم همداد او کوشش هم همدا دی چې مونږ د کارګر غږ تر عنوان لاندې باید یو په ملکي سطحه باندې او په نړیواله سطحه باندې یو راډیو ولرو. خو د اخبار د غني کولو لپاره تاسو ته معلومه ده چې مونږ په خپلو امکاناتو دغه پر مخ وړو. مونږ کوشش کړی دی چې هغه مضامین او هغه مطالب او هغه قلموال ځان سره را نږدې کړو او د هغې همکاري واخلو تر څو دغه اخبار چې نن زمونږ استاسې تر مخ پروت دی دغه اخبار چې اوس محالنۍ ده مونږ کوشش وکړو چې د امکاناتو په لاسته راوړلو سره دغه پنځلس ورځنۍ هفتهنامه او نور یې را لنډ کړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو